Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبولې درويشتمه د سپتمبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه چو د خپرونې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د طالبانو یو پلاوی ماسکو ته تللی دا هیئت روسه تر دې ماسکو ته مخه کړې ده چې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې لغوه شوې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د ناټو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاري عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت
دی. وی قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال و. له شمرخه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوایي برید له لارې او د هوا له لارې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دېش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او انشاءالله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګله دېش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هره لوبډله به دوې مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون خبر پانه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 12,000 پوځیان ګډون کوي. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمرینونو ته 4,000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس ته پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نشلی به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر وار په 2013 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی وو. دا خبرونه د ساجي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د طالبانو پلاوی په ماسکو کې غونډې شروع کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه به واورئ چې تر دوو اونیو لږ وخت ورته پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونو موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام ته آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د یو شمېر مرکزي ولایتونو له بشري ناوړه وضعیت مو خبرو. د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
ما رشته اقتصاد ده او غزلته ورکړی کمرې منی ته ما ریاست کوچیانو کې
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبري وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 نیټې بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري نوري نشته. د سولې خبرې له منځه تللې، ختمې شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې له منځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یوه تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسي آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد شامل دي. دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو لروان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطي کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به قایم شي او اوس مذاکرات به اوربند غیر ممکن.
ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس ته احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه
د سجرډو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې هم د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع مطالب خبره شوې دي او د هغوی کتنه تاسو وړاندې کوو. خصوصا د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک میسون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي. د کمیسون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړي دي چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډیر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا ور به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډیر خراب دی او دوی د ولسی خلکو او خپلو کارکونکو ژوند د تهدید سره نه سي مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اورزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ خوبات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامتام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضو ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ کې موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موږ کولای نه شو چې نغورو چې خپل تروندان او ځان تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون 15,303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 401 مرکزونه شاید ترلاسه پاتې شي. په دې ډول به په 4,902 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه چې د 45,000 ترمنځ کارکونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیق سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوي وي او درغلی تلاره برابره سوي وه. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان 6 ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ کرتاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو اندیشنه د امنیت ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي 6 کال تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډیرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل بیدی زون کې پورته کړي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میشت ټولنې چارواکي وای په مرکزی سوهل ویدی زون کې چې شپږ ولایتونه مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر، د 13 کالو په پرتله 6 کال زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نورو کلونو تلفات زیات و، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاد اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په اوښتو باندې یو نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي. په دې کې د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډېری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډېر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمېر خورا زیات سوی ده، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بویا وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کېږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. و به جواب پنځلس دقیقې شوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بالاخره بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلی. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ټرمپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایۍ خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بریا یوازې د وسلې لارې ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي چې چیرته په دې جګړه کې له نظامی پلوه موافقت ممکن نه وي، نو یوازینی لار د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمېر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوي دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي، خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لویې برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډېرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړلیک د مسودې جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلی دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي کې بولټن د ولسمشر ټرمپ او نورو جګپوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیویډ ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور که څه هم ولسمشر ټرمپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه له سل میلیونو افغانیو زیاتې پیسې غوښتي دي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار سید عبدالباسط انصاري د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې به په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځایه شویو کورنیو وویشي. په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نرگسته د دې کورنۍ هم په کندوز کې د نامنیو له امله بې ځایه شوې ده. د وی جګړو ترې هر څه واخیستل او اړ شو چې د خپل ځان شومانو د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر له خپل کور کلی د دغه ولایت مرکز ته راکړه شي.
وګوره زموږ ماشومان په کوم وضعیت کې دي. موږ خاورو او باران ته پراته یو. حال مو ډېر بد دی. زمون پختنه سوک نه کوي.
دا یوازې نرګس نه ده، بلکې بسلګونه نورې کورنۍ هم له ورته برخلیک سره مخ دي. ګل بیبي بل امیرمن چې خپل ماشوم زوی سره د جګړو له امله لغ پلی سیمه ده کندز مرکز تارا کده شویده.
مون دلتا زکر آغلیو چی راسر امرستوشی. شل روزی که گیشی دلتایی. چامو پختنه نده کری. زمون ناری نه هم نشتا او هر زید در پدر شول.
ده کندز پشمول ده افغانستان پاکسر ولایتونو کی جگلی ده دیل آمل گرزی دلی چه خلق لغ پلو کرونو بیزایشی. ده بغلان ولایت چشمی روسیدون کی هم ده جگلو لاملا بیزایشوی. او وی چه بشریم رستو تا اردی. د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کندز او بغلان کې د وروستیو نامنیو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوې دي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د ناامنۍ، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 10,000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. خونو موڑی وی چه دغو بیزای شوی سره دمرست پا دف پیوش میر ولیتونو که سروی او دمرست رسولو لڑی روانه ده او د کندز او بغلان له بیزای شوی سره به هم دیر شهر مرست پیل شی.
مبلغ 146 میلیون ما درخواست کردیم.
موش لمالی وزارت سخه ده 1,568 میلیون افغانوی غشتنه کرده ده با دیر شهر را کل شی. از موش تیمونه پا محلونو کشته او موش تصمیم دارو چلا دوی سرم رسته وکرو.
خاقلی انساری وی چی ده دیتر چنگ یوش میر نریوال مرستندوی ماسیسی به هم لدوی سره مرستی وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بیزای شویو او رستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیون ډالرو مرستی اعلان کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه هم لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ترکیې پخواني سردیاعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاسي حرکت به پیل کړي. احمد داود اوغلو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکنیو متحدانو څخه دی. د ولسمشر اردوغان ته د هغه د یوه پخواني متحد له لوري نوی سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیې مخکنی سردی اعظم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته د خبري وکړې. جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له حاکم ګوند، عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه یې استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په دا سیستم کې نور کار نسي کولی چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبریالانو ته وویل:
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av dolas porandiz murdan da çi nawi siyasi harakat çurku. Ahmet Davud oğlu da Türkiye'de sıtrazam par çavki kar kray av tır hagavrusta da hakim gund pamlatar da bahranu yi çar vazir ham takıl savayu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لرې شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کیږي چې د اردوغان متحدان یو له هغه جلا کیږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند، عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه شوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي شول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات په وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. لاند خبرونه د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره خبري کړي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناتو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالی مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګی قلب ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګی قلب ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. د روسیه او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیان ګډون لري. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو.
د ژوند رنګونه
نوم مې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکی یم. کیمرامین په حیث کار کوم. ما خپل مسلک همدا نه دی، ما رشته اقتصاد ده او غدلته ورکړی کیمرمنۍ ته یم ریاست کوچیانو کې. همدا داخل د ریاست کې کومه غونډه وي بس مونږ خبر اخلو او عکسونه اخلو.
تاسو ویل چې مسلک همدا نه و، نو څنګه اوس په دې کار کې مخکې ځئ؟ څنګه زده کړئ؟
اول ورځو کې لږ مشکلات وو، کیمرې په غنې خبر په جوړونه نه پوهېدو. یو کال مو شو بس تجربه ما حاصله کړه.
فلم اخستلو عکس اخستلو دغه کار د سیسرای تری خستکی که جالب د چسب
نه نه جالب ده. خستکونه وظیفه نه ده، عکسو اخستنه ده، ثبتونه ده کمپیوټر کې او بیرته بیا ایډیټ کولی دي. عکس کوم مخ په کریږي مجله کې ورکو یا په اخبار کې ورکو.
تصویر ته ایډیټ کولم کوي کنه دوم له چانس ده کوي.
ما د فوټوشاپ پروګرام یلا د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده؟
کار خو دا سخت ده چې لکه اوس یو ویډیو وکې کنه کوم خبره وي یغ لمان زتله او صحیح برابر ولا، نو دغه کار سخت ده. د عکس کار چې دغه آسان ده.
څو ځله تر اوسه درنه خراب شوی ده فلم؟
دوا درې ځله خراب شو. نو بیرته ما نه خراب شو غو ویډیو په والو وختو کې بیا موږ پښتنه وکړې یو چانه بیرته ته وې چې دغه شکل کیږي. هم مشکل مو رافه شو.
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده؟
اوس مون په کار کې ډېر پرمختګ کړی ده، یعنی ارسنه بلتیا لرمه، یعنی مطلب کوم مشکل نه کې لرمه.
یو فلم دی په خو په څومره وخت کې ډټ کا؟ اوس په څومره وخت کې ډټ کای؟
په خو وخت کې یو فلم درو خای چې سات وخت بنیو کنه، اوس لاس 15 منټه وخت نه سي، ځکه چې مون کومه فلم بردري چې کو کم ده.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید. دا پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید او دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر بجو پورې په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو پر استولې سمس کې لیکلي دي، تر هغه پورې چې د افغانانو د وینو د توی بهیدل بند نشي افغانستان ته سوله نشي راتلی. د سوله په ارتباط نورګن سمسونه لرو. سوله امانځي لکونړ لیکي، امریکا دی په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو پر ځای په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه په نقشه کړی. داود غنمرنګ له زابل لیکي، تر څو چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې لمنځه نوي تللي په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدای. حبیب الله منصور له پکتیکا لیکي، ټرمپ ډېره غلطي وکړه چې د سولې خبرې لغ وکړي. قدیر تکین پر استولې سمس کې لیکي، پر جګړه ټینګار د هیڅ اړخ په خیر نه دی، د سولې پروسې پیلول د ثبات لپاره یو نسبي لاره ده. اتل له زابله پر استولې سمس کې لیکي، طالبانو د جنگ په دوام سره د سولې یو زرین فرصت له لاسه ورکړ. عبدالرحمن لیکي چې طالبان باید بیرته د سولې خبرو ته مخه کړي، خو په دې شرط باندې چې لومړی اور بند وکړي. عبدالغفور له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي، هغه توره تیاره چې هیلي ورته پیدا شوې وي چې دغه توره تیاره به له منځه لاړه شي، د ولسمشر ټرمپ له لوري په اوبو لاهو شوه. خپلواک ساپای د لغمان لاله شنګ پراستول اسمس کې لیکلی دی د امریکا متحده ایالاتونو باید د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې طالبان پر بې ګناه افغانانو بریدونه بند نکړي. وشمل زابل پراستول اسمس کې لیکي طالبانو د خبرو له لغوه کېدو وروسته خپل موقف له لاسه ورکړی، اوس تر سیاسي او نظامي فشارونو لاندې دي. او عبدالرحمن له کابل پراستول اسمس کې لیکلي دي د مخکې هم یو اسمس را استولی وو او په دې کې لیکلي دي چې طالبان هغه کسان دي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. دا خبری مجله مو هم دومره به خوب بل خبری مجله هم در تلرو احمد شکر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.